د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونی د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبانو د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري نه بولي. پر دې موضوع په راپور سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د روانو امنیتي وضعیت په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په اثر کې په موږ کړی څو مهمو سرټکو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به دولتي ادارې له کورنۍ تولیداتو څخه استفاده وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې اته شپېته وسلوال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وشل شوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې یمن له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه هیواد ته د ځمکني ځواکونه واستوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. دا په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل شي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای شي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې مشر ویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نسی هوارولی، باید بیا کتنه ورته وسی. هند او ایران د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل سي. تېر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګډکاري د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندي سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی. د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې 8 یاغیان وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکوونکو له لوري په کونړ، پروان، کندوز، فاریاب، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندوز چارواکي وایي د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه 23 کسیزه ډله تېره ورځ د سولې له پروسې سره یو ځای سوه. د کندوز والي محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له تېرو 2 کلونو راهیسې په دغه ولایت کې وسلوال فعالیت درلود او دغه راز ماینونه یې جوړول. لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بېلابېلو مدني ډلو له لورې رابلل سوې ده. یمن پروند ملګر ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخله سره په تیره بیا په عدن او تاس شارونو کې د هیواد وژغوري. دغه غوښتنه په ملګر ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په واستولې لیک کې کړې ده. هغه په دې لیک کې دغه راز حوسی اغیان د ملکیانو پروژنو د روغتیایي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. اخو د امریکا د بارنی چار وزیر کیر جان کری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پروندي استه ورسید. ریاست له رسیدو مخکې کری ویل چې په یمن کې بچی د جګړو له کبله وضعیت وروسته بل خرابېږي. د بشري مرستو رسولو لپاره د بشري وقفه هڅه وکړي. هغه یمن ته د ځمکني ځواکونو د استولو پاړه د یمن د تیر ورسید د غشتنې پاړه چې په یو لیک کې د ملګر ملتونو لانیت شورا څخه کړي څرګندونې و نه کړي. خو ویل چې په پام کې لري چې په تبعید کې به د یمن له ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې د سعودي عربستان په پلازمینه کې دی وګوري. د ناروی د بيزايسو څارونکو شورا وای په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د غیواد د شخړو لامل لخپل کورونو بيزايسوي دي. د ناروی د بيزايسو د څارونکو شورا رئیس جان اګلند تر ولس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې وویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیونه کسان لخپل کورونو بيزايسوي دي او د سوریه د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړ دی.
Syria is the number one displacement country.
دوی د اوس لپاره سوریه د بيزايسو لپاره د ټولو په سر کې ده. د غیواد دننه 1.8 میلیونه کسان بيزايسوي او 4 میلیونه هم په بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي. په دې ډول 1.8 میلیونه کسان چې د دې هیواد تر نیم ډیر ولس جوړوي بيزايسوي دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورونی جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د غوی مخالفان او همدارس د اسلامي دولت ډله په درو جبهو کې سره په جنگ کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل پای ته رسیدو څخه 16 ساعته مخکې نوې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د اسرائیل د جمهور ریاست دفتر ویل چې نتنیاهو پرون د ورځې ناوخته جمهور رئیس ته په ټلیفون ویل چې په دې اړه موافقه وسوه. د نتنیاهو د دفتر یو چارواکي هم د نوې حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. د غیلان د سختدریزي د يهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کیږي. د دغه ګوند مشر نفتالی بنت په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدې او زیاته کړه چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره اړیکې شنوه. د شوی مفقې له مخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په 1/40 کسیز پارلمان کې به پر یو شپېتو څوکیو کنټرول ولري. امریکایي چارواکي د هغو نو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په ټکزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل. د اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول ازمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول سي. دا ډله د امریکا په 1500 مختلفو ایالتونو کې روزل سوي یو اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نسي تاییدولی ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیترو پروشینکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي روسي ډلو له لورې ګواښونه زیات سوي دي. پروشینکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور سوی دی وایي تر 40,000 ډېر مسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې استه. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمال نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه په ازادي رادیو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته چې غواړي بیا یې ولولې پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام یو لامل ګڼي ضروري نه بولي.
نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوي. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د تاسیساتو د رغولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرونی لاسلیک شوي تړون هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به د افغانستان د ترانزیت ستونزه هم هواره شي. له بلې خوا پرون په کوټه کې بیا د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د پاکستان د مرکزي حکومت د هغې پرېکړې پر ضد د کاربندیز وشو چې وایي د کاشغر او گوادر ترمن جوړیدونکو اقتصادي لار به د پښتنو له سیمو اړول کیږي او په بلوچستان به تیریږي.
بلوچستان خلق د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف دی او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوری او سیاسي لار استعمال کړو.
د حقیقت د په پروګرام کې مو د افغانستان د دفاع وزارت له اپراسیون له رئیس سره د افغانستان د شمال د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خپل ویت بداس خلکو ته وشي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې دی دولت سره د ملت سره د خلکو سره د وردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د انصاف پلاټ کې بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. له دې شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او ویویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني ځواکونه هم له دې هېواده ووزي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خدا سينو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والتا کم دې متفاوته د خپل نور د بل د امنیت د افغانستان نه دې دې آیات سره موږ کم تفاوت دا وي په خبرو کې نه لیدل ټول د سولې خبرې دې خصوصا ما په قسمت کې چې نه دې د خدو ارتیا شو لې اتا په دې باندې ما خبرې وکړي نو دا وي د یو کم د سترګو نه وښکې لارې او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخورې هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگه نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام په درې بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د فرخوندي په قتل د تورنو کسانو د محاکمې او د قاضي د حکم په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي د فرخوندي په قتل کې د تورنو کسانو څلور تنه د قاضي لخوا د اعدام په سزا محکوم شول. ورځپاڼې لیکي قاضي صفي الله مجددي د نهه څلوېښتو کسانو څخه د دیرشو کسانو په اړه حکم صادر کړ. قاضي د څلورو کسانو په اعدام سربیره اته کسان هر یو په شپاړس کاله بند محکوم کړل او اتلسو نورو ته یې برات ورکړ. ګاردن لیکي د فرخوندې کورنۍ د دې حکم له امله راضي نه ده او د فرخوندې پلار محمد نادر ملکزاده د قاضي له حکم مخکې وینا کې وویل چې اصلي مجرمان نه دي نیول شوي. ملکزاده وویل پولیسو هغه کس لومړی نیولی او بیا خوشی کړی چې د فرخوندې په مړي موټر تیر کړی دی. ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل چې د جمهور رئیس لخوا د محاکمې د جریان د کتنې په مقصد موظفه شوې خبرې راخیستې چې وایي د قاضي لخوا اتلسو تورنو کسانو ته په برات ورکولو سخته خواشینه ده. دا وایي څنګه کېدای شي چې د مسؤولو اتباعو په څیر دې کسانو کتل چې یوه ښځه د یوې ډلې سړیانو لخوا وژل کیږي او دوی ننداره کوي. د کمبرلی موتلی په نامه امریکایي وکیل چې د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د هغې د کورنۍ مدافع وکیل ده ورځپاڼې ته ویلي دا په قطعي ډول د فرخوندې او د هغې د کورنۍ په اړه محاکمه ده، خو تر یو حده یې د افغانستان عدلي سیستم هم له ازمیښت سره مخامخ کړی. فارن پالیسی خبرونې په قندوز ولایت کې د طالبانو د جګړو په اړه مضمون خپور کړی او لیکي په تېر یوې اونۍ کې طالبانو په قندوز ولایت کې د همغږۍ تهاجمي حملې پیل کړي او په دوو ولسوالیو دشتیارچي او چاردرې باندې واکمن شوي دي. وسلوالو طالبانو د غراز، خاناباد او امام صاحب ولسوالیو ته هم د خپل واک د غزولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. طالبان د غراز د قندوز ښار په شمال کې ګورتېپي سیمې باندې هم د واک ټینګولو هڅې کوي او دا ځکه چې دا سیمه د شمال او جنوب ترمنځ د غزېدلې لارې څلور لاره ده. خبرونه وړاندې لیکي د قندوز ښار او ولایت ممکن په روان کال کې د طالبانو د هلو ځلو اصلي محور نه وي او دا ځکه چې دا شمالي ولایت د طالبانو د اصلي پناځای پاکستان څخه لرې دی. مهمات او مواد رسول ورته ګران دي او په ستراتیژیکي لحاظ د طالبانو د حکومت کولو لپاره مناسب هم نه دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د په کندوز کې د روانو د وروستیو جګړو په اړه هم واورېدلې. دغو جګړو له امله د کندوز د والي په وینا لزره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي چې که چیرې خپل ډېر ژر خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یو کال خواري به په اوبو لاهو شي، ځکه چې دوی وایي اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د کرلو وخت دی. تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې، همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکي توکي، مواد، کومکي مواد د خپلو اجراوي همکارانو او ټولرانو له خوا نه متوادي راکړل شوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسو عملا د 1500 کورنیو لپاره د توزیع پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې، هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورونو یې توزیع کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی، ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو، هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غستو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کوټ تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری هلته فابریکه نشته، هلته صنعت نشته، هلته تجارت نشته، دکانداري نه رو ختم دغه یو زراعت زمونږ زراعت اوس غنم رسېدل دي دلو وخت دی. نو اوس کې یو مرمۍ هم سقیله لګېږي سوځېږي.
درو غرمون څادرې والې دي او ماشومان ټول استال شلو، واړه واړه ماشومان دي، غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه برباد
کور کې مرشو. د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې، همدارنګه د علي آباد، امام صاحب، چهاردرې، قلایزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز کې دی جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو له ستونزو خبر شوی. دوی وایي چې که چیرې ژر بېرته خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یوه کال هلې ځلې به یې په اوبو لاوشي، ځکه چې اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د انکرلو. د کندز دیوالي په وینا لس زره کورنۍ د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کندز د څنګلوري ولایت د بلخ ولایت ځوانان بېله بېکارۍ سر ټکوي. دوی وایي چې په دې ولایت کې بهرنیو کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو دوی ته د کارموندنې په برخه کې مسؤولو ادارو لازم اقدام نه دی کړی. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه پرې راپورټ لري.
په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت نه دی توانېدلی چې ټول افغانانو او خاصتا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. دوی شکایت کوي چې لسګونه زره ځوانان په بلخ ولایت کې وزګار دي چې د خپل تحصیلي مصرف او د کور لپاره د نفقې په منظور اقتصادي درآمد نه لري. په عین وخت کې د کسان وایي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سلګونه تنو بهرنیانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړې چې په دې کار سره یې د افغان کارګرو فرصتونه لمنځه وړي دي. عارف موسوی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې بهرنیانو ته د کار کولو د جواز توسیع سبب کیږي چې افغانانو ته په کور دننه کاری فرصتونه کم شي او دوی له موجوده مشکلاتو سره د مقابلې په خاطر حتی په رواني ناروغیو هم اخته شوي دي. ښاغلی موسوی د افغان دولتي ادارو لخوا بهرنیانو ته د کاری فرصتونو د مساعدولو په برخه کې وایي چې دا یو ناسم عمل دی او په دې کار سره د کورنیو کارګرو حقوق سلب شوي دي. هغه
شمار زیاد از جوانای تحصیل کرده و
بهرنی ته د کار کولو د زمینی مساعد کول سبب ګرځي ترڅو افغانی کارګر بیکار شي. په دې کار سره د دولتي ادارو لخوا د هغوی حقوق سلب کیږي او دوی له ډېرو اقتصادي ننګونو سره سره په رواني ناروغي هم اخته شوي.
رواني به جوانان ما میزره.
ګلالی هوتک په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر وایي چې په تیر کال کې یې 608 بهرنیو کارګرو ته د کار کولو جواز توزیع کړی دی او په همدې شان 355 تنه افغان کارګرو ته هم کاري فرصتونه مهیا شوي دي. هغه وویل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري تر څو لسګونه افغان کارګرو ته کاري فرصتونه زیات کړي او همدارنګه له دولتي امکاناتو څخه په استفاده دوی ته دندې پیدا کړي. میرمن هوتک بهرنیو کارګرو ته د جواز د توزیع په اړه
مونږ
د څه باندې 608 تنو بهرنیانو ته د کار کولو جواز ورکړی. همدارنګه په تیر کال کې مو 355 تنه افغان کارګرو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. میرمن هوتک تصریح کړه چې د کاریابۍ خدماتو تر نامه لاندې یوه موقته کمیټه هم رامنځته کړې چې په هڅه کې تر څو په خصوصي او دولتي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. افغان سوداګر هیله مند چې د چابهار د بندر د تاسیساتو له جوړېدو سره به د افغانستان میوې او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو له لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ سو. له دې لارې افغان تاجران هند ته صادرات وکړي او هندي تولیدات افغانستان او منځنۍ اسیا ته انتقال شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې د پخلی سیستم هم په نظر کې نه چې هغه تر نیمګړی راشيږي او همدارنګه د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کیږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره به کار پیدا شي. او دلته هندوستان د اجریت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوسپنه ده. د دې خانوري به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ لپاره او هم د هندوستان لپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تېره ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی لګتکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر لټړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 85 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خان جان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د ایران د چابهار د بندر ترڅنګ د پاکستان د ګوادرو د بندر مسله هم په وروستیو کې انتهوده شوې ده. ګوادر هم یو هغه بندر دی چې ویل کېږي کېدای شي د افغانستان ترانزیتي ستونزه پرې هواره شي که چیرې په دې بندر کې د پاکستاني چارواکي افغانستان ته یو څه تحصیلات یا اسانتیاوې برابرې کړي. د ګوادرو د بندر کې چین پانګونه کوي. د چین صدر اعظم باندې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې د پانګونې په ترڅ کې د ګوادر د بندر د جوړولو یو تړون هم له پاکستان سره لاسلیک کړ. خو د عوامي نېشنل ګوند او د غراز ځینې نور ګوندونه بیا وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ جوړېدونکې اقتصادي لاره د پښتنو له سیمو واړوي او پر پنجاب تیره کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت د دغه اقدام په اړه چې تر اوسه معلوم نه ده چې آیا پریکړه کړې که نه، پرون په کوټه کې یو ګازبندیز به یو کاربندیز شوی او برکوال میخیل پر رپورت لري.
د 3 اپریل میاشتې پر شلمه پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د 46 میلیارد ډالر په لګښت د اقتصادي پروژو د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د ګوادر کاشغر ترمنځ د غزیدونکو اقتصادي لارې لوري لا هم پشکارانه دی ټاکل شوی. ځینې اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره شکمن دي او وایي چې مرکزی حکومت غواړي دا لارې د پنجاب له لارې وغځوي. عوامي نېشنل ګوند هم یو له دغو ګوندونو دی چې د چهارشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ کاربندیز اعلان کړی و او د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړه توګه تړلی وو. د دې ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي ازادي راډیو ته وویل
بلوچستان خلک د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف او د دې دپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوري او سیاسي لار استعمال او کچیری بیا هم وفاق او د وفاق نمایندگان په دې کیس قسم دغه نکي او د نوي روډ د لارې د خپل خلکو د پیدې سوچ کی د دې بډیر منفي اثرات پر وفاق پاکستان باندې لویږي. موږ وایو دا روډ پاک چین په 2009 فائنل کړی دی. یو فائنل شاید دې تنن بدله نو لازمی خبره ده په دې بد بلوچستان د صوبه پښتونخوا او د سند د هر وګړي غوسه زیاته وي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د نور اپوزیشن ګوندونو په ډله کې شامل دی چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د بدلون په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې که دغه لاره د پښتنو پر سیمه تیره نه سي نو پښتانه به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل سي او له اسلام آباد او پنجاب سره به فاصله زیاتې سي. د دې ګوند یو مشر همایون جوګیزای وایي
دا زما په خیال کې دی بلوچستان نور پسمانده کوي. خیبر پښتونخوا مخ ته روان دي نو هغه ناکامي د پاره دي دا چمونه کوي او دی دا غواړي چې بلوچستان همیشه په بیکورد پاتسی اور د بلوچستان اكو قبول کیږي. تجارت به خامخا کیږي. تجارت به جاری ساتو. عمران خان صاحب ورته جمهور دا مسله په نېشنل اسمبلی کې راپورته کوو.
د پاکستان د پلانونو او پرمختیاي چارو مرکزی وزیر احسان اقبال چې له مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لري په وار وار رسنوي ته ویلي چې د ګوادر کاشغر لارې بل پلان سره سم پر پخوانی لوري غزول کیږي چې وايي په دې اقتصادي لارې کې به سړک د ورګاډي پټلۍ او صنعتي شارګوټي جوړیږي. خو د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر څخزای وایي دا هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي او مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا ایالت خلک په تیاره کې ساتل غواړي.
موږ هغه لین غواړو چې پر کم لین باندې ریلوی ټریک وي، پر کم لین باندې انډسټریل زون وي، پر کم روټ باندې فایبر آپټکس وي، او د هغه رنګ نور د ترقی او د ښه ژوندون نور داسې شان چې هغه د دوی د چین ترمنځ دستخط شوي دي چې هغه وي هغه روټ موږ منو. موږ د خلک په روډو نه خطا باسي، مات سي ګوډ سي، لیکن روډ موږ دی لرو. د دې ملک د آینده په حواله د ټولو ښه خبره دا ده چې وفاق په کار دادی خپل ضد صرف او صرف د خپلو خلکو خوشحالي د ملک خوشحالي نه وګڼي.
نن پنجشنبه هم د عوامي نېشنل ګوند په مخکښۍ په ټول بلوچستان کې احتجاجي مظاهرې کېدونکي دي. د همدې مقصد لپاره یې د رواني میاشتې پر شپاړسمه نېټه په کوټه کې یو ټول ګوندیز کنفرانس رابللی چې وایي د پاکستان د اکثرو اپوزیشن ګوندونو مشران به پکې ګډون کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هېواد دننه تولیدېږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېرو 48 ساعتونو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیات په نتیجه کې 18 یاغیان وژل شوي دي. لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخې ونیسي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخلې سره دغه هیواد وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ریاض ته ورسېد. د ناروې د بې ځای سو څارونکو شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بې ځای سوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه کم 6 ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. او امریکایي چارواکي وایي د هغو نوو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼې کې پر امریکا د نورو حملو د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرو اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې وروستو ناامنیو ته په اشاره وایي. د دولت وسلوال مخالفانو په وروستو کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وښي دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کولی شي.
خپل هویت بدل سه خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د وردو سره، د نورو نادونو سره وجنګي.
له جنرال عبدالرحمن سره مو د حقیقت سره په پروګرام کې چې خبرونه په دوهمې مې کې د انصاف پلټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې. خو تر دې مخکې په افغانستان او نړۍ کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې د هڅو په اړه د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلډرن په یو رپورټ کې چې د سشنبې په ورځ خپور کړی وایي په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. د ادارې په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د نسبي پرمختګ یادونه کړې ده. جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai. The Afghanistan hukumat parashti ham da kuchniano da zdakri la para pa zangri jawul dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtia da yaw da wal imkanat da barabarawul la para ham aw da kariye khususi sektor ta ham sparale mush pa amali da wal wulidal che da Afghanistan zai zush pa kalano yuruputuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir د څخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې له 8 څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لسو میندو څخه لږ تر لږه اووه په خپل ژوند د یوه اولاد مرګ ویني، او په اوسط ډول له دېرشو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لیست کې افغانستان ته د اخر 125 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو وروستی هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې ښځې اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 12,000 زیات کوچنیان مړه کېدل.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دیناو د کلي وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي د دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې ورته له منځه یوړې. نو مم واخلې ستونزه هم څه ده؟
مونږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغا قریب دی نو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبث کوي. دغه انجینران د ورکشاپ د اړتیا په نوم راغلي وو. دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیس محلي ته وویل چې تاسو مه کوئ، د خلکو کورونو ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیس محلي خلک ته وایي چې وړیا واګمن دی، دغسې دغسې د خلکو کورونه هم لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې. د ځمکه هغه دو دو متر پهدو پستلی تر هغه سر پورې غنمو کې دوکانونه هم وکنه. نو موږ د وزیر صاحب داخلینه دغه تقاضا لرو چې دغه ستونزه حل کړي. خپل راسي خلک ډېر تللی ده مکشاف دیات ولایته، هېڅ څوک هم موږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازه او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده. د وزارت مکشاف دیات یو برخه د هغه انجو ده، دوی سره کار کوي. د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د لغجان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د واجان د دینو نه تیریږي تر زمخار پورې 1 کیلومتره دوالې لري دغه چې جوړېږي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نه ورانېږي، دوکانونه د نه ورانېږي، نو په دې کار کې د سیمه ییزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلي ده، دغه تر بنیاد ده. دلته مخکینی سم مشکلات په خلکو باندې لري، دغه نه پوهېږي، پوډیان دي، د خلک ازارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دریدلي. دوی خو هغه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبي په نوم د انکرافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
څومره دوکانونه وران کړي، څومره کسانو ته تاوان رسولی؟
دلته خو ډېر ډېر تر اوسه نن خو ډېر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو کور د عبدالله نومېږي دغه ده، یو کور د ضابط جلیل په نوم ده، د دیناو ده، د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه ادیبالله انګر روغلا ده دوکان ده، ځمکه یم ده، هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده، غنم د بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه نه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې یو ده، وزارت انکشاف د هغې سره په تماس کې موږ دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي، دلته خلک وژل کیږي، دغه لپاره ظلم ده، بیخي عدالت نشته. دلته خو که مکتب جوړیږي، که لار جوړیږي، وختنامه دوی لري، هیڅ څوک وخت کړی نه ده. شخصي ځمکه بیچاره خلک پرغه باندې کیږي،
مونږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، دغه یو کس د لوګر ولایت د مامداغي ولسوالۍ نه زنګ والی دی، د دیناو د کلي نه. دوی وایي چې د ټاکل شوي چې هلته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي، خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي، هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو یې نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي، بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي، دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرز العمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محل هغه شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همده منطقه چې دیناو محمدآغی لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده، انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي، انشاءالله د نژدې نه د دا برادر چې ورور چې فریدجان نومیږي همون هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته چې نتیجه وي، که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي چې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده، انشاءالله هغه مجازات کیږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په هغه ځای ځي گزارش ته یک کوي، مونږ گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنانو سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پوښتنه 100% به کیږي.
هو نجابي صاحب، دا د مالی پولیسو وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس مالی وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس مالی وکړي، ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده، مونږ هیئت توضیح کوو دا مسله مونږ شو د نږدې نه بیا څه گزارش حقیقي گزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه به کوي هغه مجازات کیږي او انشاءالله نتیجه
دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ. ولې دا فرید نومې وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لویو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅېړئ؟
ما خو مخکې هم دا فریدجان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه. زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي، خپل قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي، هم د مرکز نه مو یو عرض لیکو بعدا، یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توضیح کوو. زمونږ حیات چې بیا هم د فریدجان نه پوښتنه کوي، هم د محل سفیدان ده، هم د انجینرانو ده، هم د مزی پلیس محلی سره وغږیږي که داسه مسله ده. پس که ده موضوع روښانه کیږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کړو.
هو نجرابی صاحب، د ډېرو ولایتونو نه د انصاف په لټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي، یو شمېر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي، یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس، دوی وهي ټکوي، ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي تاسو سم کاری ورسره کولی شئ؟
زه ټول متنونو سره داسې خبرې کوم، عرض لرم، پیشنهاد کوم چې که هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ضروري یا کوم مشکل جوړوي، زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي، ما ته ووایي داسې مسله په هر ځای کې وي، انشاءالله مونږ بررسي کوو. د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي، هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني،
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
او تشکر. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن ل رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکراره امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډیر زیات سړي مشه په خیر راغلی خغلی امان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او ترورستانو سره او تاسې په جریان کې دښمن طالبان او ترورستان په نورو ولایتونه ډېر سخته ماتې وخلله دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنګ د جنوب او د شرق او ګرچې هلته هم اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزني کې په زابل کې په هلمند کې ډېر موافقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنګ شمال و صفاتو ته کندوز و ته بدخشان و ته او بغلان او فاریاب و ته داسې انتقال وکړي او خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د وردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرله په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنګ کې په دې فعالیتونه د تروریستي کې زمون قوتونه ډېر ښه تصوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سقوط ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو د تصور اوس دښمن په دې مناطقو کې نه لري
خو په بدخشان کې هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په بدخشان کې هم دا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک هیڅ لاسته راوړل نه کړی دي نو ولې جګړه نه ختم شي په دغه
خو جګړه خو ډېر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږی ګو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر رسانو کې ډېر یعنی بیان شوی دی د ټولو نه دې ته ضرورت نه چې موږ به تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته شمال ده د جنگ عوامل خارجي عوامل شیدې او داخلي عوامل څنګه دي و هیڅ شی دې دا خو معلومه ده د خلک هم پیږي موږ به تاسو هم پکې پیږي
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلای که څنګه
افغان ځواک که تجهیز نه وو که دا توان نه لرل دښمن به په دې یوه کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن به چې یو دستاورد ولري مګر تر اوسه هیڅ دستاورد نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډېره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان دغله نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي که څه هم چې وایي امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې عمره
زه به داسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملې څخه دي مونږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا تلو لګو پرسونل لرو د درې لګو پنځه سوه نفره یعنی د درې لګو پنځه سوه نفره تقریبا څوارلس لګو ته رسیږي دا عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او ترورستانو سره جنګیږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندانو د جملې څخه دي مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه آغا قابلیتونه آغا ظرفیتونه آغا آمادگی آغا ادارات چه پدی اردوی ملی افغانستان که اوش تدی پا بخوانه دولتو که پا دخوانه اردوگانو که نو زخ پل تقریبا سلویخ کاله که چه پا اردو که خدمت کنم مگر دا اردو داسه یعنی داسه تجربه لری تعلیم و تربیه لری او تاسه فکر رو که چه پدی وطن که جنگ ده پدی وطن که ده ترورستان و تهاجم ده پدی وطن که متاسفانه تقریبا دیر شکاله بیشتر دلتا پا دی افغانستان که خلق پا جنگ تر یو تعداد پا جنگ تر بشوی دی او منافع لری پا دی جنگ که او دا اردوی ملی در چه دی طول و جنگون و تشنجون داشت و وحشت پا دی افغانستان که جلوگیری که و دا وطن تو روس پوری ساتر شوی دی طول اغا منابی اغا اولویتونه اغا نقاط چه مونگ تا دی استراتیجی لنقطه نظر نه
ډیر اهمیت لري اولویت لري مونږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي اغو هم په ګراوګون کې دي او احتمالا نن وای او فردا دا ولسوالیګان هم د دشمن د تسلط نه به خلاص شي. ناوادې په بغزنی باغران دی دیشو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغه سي وخت؟
تر اوسه خو د دوی د ساوردونو په دې وطن
کې یعنی له پوځي لحاظ له نظامي لحاظ که دغه موږ توازی کړی چې په یوه ورځ کې
د دوی د ولسوالۍګانې فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازی او د انفجار سازی او د تجارت و د قاچاق و د مواد مخدر و د تعدید و د جنایت نور د ای چنه د دوی نه استفاده کیږي چې دوی به داسې وایي چې دا تلیر ولسوالۍ د افغانستان د پاره د یو ښه مراکز دی. داسې هم نه ده، فقط یوازې یو تعدید دی خلق ته دی، هلته مواد انفجاری تولیدی بمونه تولیدی.
زما منظورم دغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي.
ولا دا محاسبه خو راته را سره نشته دی، ولی د دوی د ثوابت په افغانستان کې بیخي ډېر محدوده ده.
سیمه ییز چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي، حقایق نه وایي، خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډېرو کمو ځایونو کې کنټرول لري. دا خبره تر کومه پورې منئ؟
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټوو، او که مونږ یې پټوو خلک مونږ ویني. کمون خبرې د خلکو نه پټوو خلک بیا زموږ نه ایمانه کوي. مونږ خلکو ته رښتیا وایو او خلک په رښتیا زموږ نه دفاع و حمایه کوي، او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منصوبین او د خلکو په منځ په ډېر قوت سره موجود دی. دا چې مونږ وایو چې مونږ د ملت د خلکو د حمایې نه برخوردار یو، یو مطلب په دې کې دا ده چې مونږ خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مون باندې اعتماد لري، او مون د خلکو منصبداران و سربازان و مون د بیگانگان و للاس دلت په دې وطن کې خدمت نه.
جنرال صاحب، کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي؟ آیا د بدخشان ځینې سیمې، حتی د لاجوردو کان ویل کېږي چې د هغوی په لاس کې دي، په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې، په خپله کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي؟
احتمالا کومې کمیټې که د دښمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه ووایي د فلاني ملا صاحب کمیټه.
بله،
مگر داسې سیمې چې ولسوالۍ وي، علاقداری وي، داسې حداقل یو قطه قری یا سرکونه بي یا کوم استراتیژیک نقاط دوله به شاهد ویل چې د دښمنانو د ترورستانو په لاس کې نه دي. دا چې لاجورد هم د دښمنانو په لاس کې نه دي. دا لاجورد امکان لري چې یو تعداد افراد، فرصت طلب افراد به چې د دې نه استفاده وکړي، مګر د ترورستانو په لاس کې نه ده.
د ولسي جرګې مرستیال د ملي امنیت رئیس په حواله وویل چې مخالفین ډیر تقویه شوي له مالي لحاظه، او دوی د همدې لپاره خپلو جګړو ته زور کړی. دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې آیا واقعا د مخالفینو مالي منابع زیاتې شوي که څنګه؟
مخالفینو منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي. هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري. هغه حمایه چې د خلکو حمایه اردوی ملي سره ده، د مخالفینو سره نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دا منابع څه شی ته وایي، کومه منابع چې د دښمنانو په لاس کې دی چې دوی د دونه سو استفاده وکړي. فقط هغه منابع چې د دښمنانو ترورستانو په لاس کې دی، هغه فقط تروریستي هدفونه دي. خلک دوی وژني، خلک انتاری، انفجارونه به سازماندهي کوي. نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشویش او نگرانی ولرو او خلک به یې نگرانی ولري، زه خو داسې فکر نه کوم چې داسې منابع د دوی په لاس کې.
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي، البته ملي شورا کې، دوی وایي چې د ملي اردو، ملي پولیس او امنیت ترمنځ منسوبینو ترمنځ هماهنګي هلته نه وه موجوده، یعنی یو واحده اداره نه وه د جګړې لپاره.
ټول جوزتامونه هغه قوتونه چې په قندوز، بدخشان، فاریاب، سرپل، په تورو نقاط په دې نه ولایتونه شمال و شمال شرق کې چې اوس د ترورستانو سره جنګیږي او په پراسونی فعالیتونو کې مصروف دي، فقط یو قمندان لري چې قمندان کل اردو په راس کې ده، او نور ټول هغه قوتونه او هغه نهادونه فقط تر دې قمندې لاندې خپله وظیفې مختبئي. زه نه پوهیږم چې د نور زیاتی عدم امانګي ته به څه شی وایي، که عدم امانګي دوه سرباز د یو د بل سره کومه جر و جنجال ولري، یا یوې
غفلت کوي او لکی دا خو جامعه
غیر هماهنګي یا نه هماهنګي لمدغه وړي سطح نه پیلېږي
دا خو دوغ نه غته هماهنګي نه دی چې مونږ یو منطقه یا یو سیم یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کړی وي او بله اردوی ملي به د دې دفاع په خاطر راغلی نه وي او کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو حالت نشته دی هغه چېرته چې اردوی ملي تلفات لري او هغه کوم چېرته چې پولیس ملي په تلفات یا مشکل لري یا د بل سره ډېر ښه مسایل لري همغږي هم مسایي او هماهنګي مونږ دې ته وایو. مګر تا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود دی اوس واحده قومنده په قندز کې اجالتن د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجود ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراري باندې مختبی یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلې دي، ویلې دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینس کې پاتیو او زموږ ځمکې مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وژل شوي دي. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي، حق لري په دې معنا که هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر موږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبی یو د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څو ورځې نورم. ګرچه زه به تاییدوم چې د حوصلې خاوند په ډېر جنجالونو چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولی پرېږدي مې چې موږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
منن جناب، په بدخشان او کندوز کې او بغلان هم داسې په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلی خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لری دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلی کې دي چې د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي د غوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدي چې د ترورستان په مغرونه وي ترچو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتو لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخرین سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا و امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دی تسلی دی، تجهیز دی، تعلیم و تربیه دی، مشورت دی او نور و منابع دی چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همهغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دی. مګر مونږ خپله د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن نه راوباسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
دا د تیارو تجربه مونږ ډیر لګوو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لیږي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه هم باورځو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولی اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خو حتماً د دې وطن په دې وطن کې غټ شوي او پوهیږي چې جنګ څنګه مشکلاتونه لري. اگر سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري، دا فقط عوامل د جنگ د په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نرسیږي. ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکي له نقطې نظر نه د یاشي له نقطې نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال، روان کال به تاسو وتوانېږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي. آیا مطمئن یاست چې افغان ځواکونه به وتوانېږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستان او طالبانو نه پر مونږ باندې تحمیل شوی دی، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.